دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اردوونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو پرون د اکتوبر په 9 په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو نوې راپورټ رد کړی دی. د امریکایي ځواکونو له لوري په خبر رسوي بیان کې ټینګار شوی دی چې په عملیاتو کې د ملکي خلکو د مسؤلیت لپاره فوق العاده احتیاط کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما پرون وویل چې د مئی په 15 نیټه په بکوا او دلارام ولسوالیو کې په هوایي حملو کې د 14 ماشومانو په ګډون 40 ملکي کسان وژل شوي دي او زخمیان شوي وو. خو په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو وویل چې د حملو هدف په دې سیمه کې د وسلوالو طالبانو د مخدره موادو د پروسس تر 40 زیات مرکزونه وو. ملګرو ملتونو وویل چې په بکوا او دلارام کې پر لابراتوارونو باندې په هوایي حمله کې داسې کسانو ته زیان رسېدل دي چې په جګړه کې ښکېل نه وو، چې له امله یې په نړیوالو بشري حقونو تیری ګڼل کیږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځمې پر ورځ وړاندیز کړی دی چې د واشنگتن د ترکیې او د کوردی ډلو ترمنځ د منځګړیتوب کولی سي. ټرمپ دا خبره لا غوړسته کړې ده چې انکرې د کوردانو پر خلاف چې امریکا یې ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړي دي. ټرمپ په یو ټویټ کې لیکلي دي چې موږ درې لارې لرو. یوه دا چې زرګونه پوځیان ولېږو او پوځي توګه یې وګټو، بله په ترکیه باندې ډېر سخت اقتصادي بندیزونه ولګوو، او یا د ترکیې او د کوردانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره منځګړیتوب وکړو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا دغه درېمه لار اضافه کول د کوردي ملوشو د برخلیک په اړه د جمهور رئیس بدلیدونکي دریځ ښکاره کوي. د کوردانو په سوری کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ د داعش او نورو ترهګر پر ضد جنګېدل. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړی که ترکی ځواکونه په سوریه کې ملکی وګړو او مذهبي اقلیتونو ته تاوان ورسوي د هغه ملک اقتصاد به د منځه یوسي. خو ولسمشر ټینګار وکړ چې امریکا باید د ترکانو او کوردانو په اوږده لانجه کې ورګډ نشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له پی بی ایس سره په امریکا کې هغه ادعا رد کړې دي چې ګواکې امریکا په سوریه کې د پوځي عملیاتو لپاره ترکیې ته اجازه ورکړې وه. د سوریې له شمال نه رپورټونه وایي چې د ترکیې د چهارشنبې په بریدونو کې د دوو عیسایانو او ماشومانو په ګډون 100 ملکی کسان وژل شوي دي. د کوردستان د دیموکراتیک ګوند مشر مسعود برزانی په یو ټویټ کې ویلي چې د کوردستان اوسیدونکو تل خپل حقونه تعقیب کړي او پېشمرګا ځواکونه داعش ته ماتې ورکړي او له ترهګرۍ په وړاندې ائتلاف اغېزناک وو. د کوردانو وینه تر پیسو او وسلو زیات ارزښت لري. د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو یو بیان مصطفی بالی امریکا غږ ته وویل کوردان به ان د امریکا د ملاتړ پرته هم جګړې ته دوام ورکړي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د اوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې د جولای په میاشت کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني مقاله کې په ګواښ ترې څه نه دي غوښتل شوی. زلنسکی د پنځشنبې پر ورځ خبریالانو ته ویلي نه پوهیږي چې د مقالې په وخت ولسمشر ټرمپ په اوکرین میلیونو ډالر پوځي مرستې ځنډولي وې. ولسمشر ټرمپ وایي مرستې ځکه ځنډولي وې چې اوکرین له فساد سره مبارزه وکړي. ډیموکراټان ولسمشر ټرمپ ملامتوي چې ګواکې د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکراټ ګوند پر نوماند جو بایډن او دغه پر زوی هنټر بایډن د تحقیقاتو لپاره پر اوکرین مرستې ځنډولي دي. د افشاګر د شکایت او د ولسمشر د مقالې د متن د مخې ولسمشر ټرمپ له ولسمشر زلنسکي څخه غوښتي وو چې پر بایډن تحقیقات وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې د هیواد صدر اعظم عمران خان به شایي سعودي عربستان او ایران ته سفرونه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د دې احتمالي سفر په اړه جزئیات به ورسته له رسنیو سره شریک کړي. عمران خان تیره میاشت ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې غوښتي چې له ایران د تشنج په آرامولو کې مرسته وکړي. امریکا ایران په دې تورنوي چې د سعودي عربستان د تیلو پر دوه لویو تاسیساتو د سپتمبر په 14 نیټه په بریدونو کې لاس لري، خو ایران دا تورونه ردوي. بلې خوا د سوریې په شمال ختیځ کې روان د ترکیې پوځي عملیاتو باندې غور دپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبې په شپه یوه غونډه رابلل ده. ترکیې او د کوردي پوځیانو ترمنځ د جنګ د ویرې ملکي کسان د سیمې څخه وتل پیل کړي دي. عیني شاهدانو ویل دي چې زیاترو کسانو له مخې د سیمې څخه وتلي، خو نور پاتې کسان هم له ښار څخه د وتلو تیاری کوي. په سوریې کې د کوردانو نیمه خود مختار سیمې حکومت وایي چې بمباری روان دي. دا خبرونه
خبرونه مد امریکا جغ آشنا رادیو څو وردل درنو ریدونکو په مکړی د خبرونی لمړی رپورټه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویندویان د کمیسون د اطلاعاتي مرکز پر سیستم باندې د هکرانو د بریدونو په اړه زیت او نقص څرګندونه کړې دي خو له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه وایي چې د کمیسون پر سیستم باندې د بریدونو په اړه دوی ته هم معلومات رسیدلي او ټینګار کوي چې کمیسون باید د خپل اطلاعاتي مرکز د خوندیتوب په اړه خلکو ته ډاډ ورکړي د امریکا خبريال ممتاز بهیر په دې باره کې له کابل رپورټ را لېږلی
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د پنځشنبه په ورځ امریکا غته ول چې هکرانو د کمیسون پر مرکزی سرور باندې سایبری بریدونه کړی دي خو بریالي شوی نه دي چې سیستم ته زیان ورسوي د ښاغلی ابراهیمی پر وینا د کمیسون سرور ل لوړ امنیت څخه خبرمن دی او د هکرانو بریدونه ور باندې هیڅ ډول اغیز نه کړی هو بریدونه وو موږ دره ډول نه شو بریدونه شوی دي او خوندیتوب یې د دار ملک شرکت مسولیت دی موږ سره تفاهم کړی چې امنیت یې خوندي ساتي نو امنیت یې تامین کړی دی هیڅ ډول اغیز یې نه کړی ښاغلی ابراهیمی وویل چې د هکرانو بریدونه د کمیسون د تخنیکی کارکونکو لخوا په شاتم بول شوی دي خو له دې څو ساعته وروسته د افغانستان د انتخاباتو کمیسون بل ویاند علي افتخاري د کمیسون پر مرکزی سرور باندې د هکرانو بریدونه رد کړل او ویل چې تر اوسه د دوی پر سیستم باندې هیڅ ډول سایبری برید نه دی شوی هغه امریکا غته ویل
هیڅ ګونه حمله بلای سیستم مو صورت نه گرفته و
هیڅ ډول برید زموږ پر سیستم نه دی شوی او د دار ملک شرکت کارکونکو چې وس کابل ته راغلي دي د هماغه تفاهم او تړون له مخې دي چې کله د کار په بهیر کې سیستم روکیږي او لستون سره مخامخ کیږي دوی له تخنیکی پلوال له موږ سره همکاري وکړي
راینو بل هوس تخنیکی بین مور همکاري وکړي
د انتخاباتو کمیسون په داسې حال کې پر خپل مرکزی سرور باندې سایبری بریدونه ردوي چې د درملوک آلمانی شرکت دوه انجینران په دې سرور کې د یو لړ ستونزو د لری کولو او تخنیکی همکاریو لپاره کابل ته راغلي دي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید امریکا غته وویل چې د کمیسون پر سیستم باندې د بریدونو په اړه دوی ته هم معلومات رسیدلی دي ښاغلی رشید ټینګار وکړ چې کمیسون باید خپل اطلاعاتي مرکز په جدي ډول خوندي وساتي
او خوندیتوب ته اگر توجه وکړي سره اندره چې معلومات به زیات تر انتقال پیدا کړي سرعت به رامنځته شي ولې خوندیتوب د سرور ډېر مهم ده خدای نه خواسته په دې کې کوم خلل وارد شي بیا نه خامخا د ټاکنو پر ماهیت باندې بد تاثیر کوي او دا چې کمیسیون بیا سره هم د بحث جدوان کوي
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون ډاډ ورکړی چې د کمیسون سرور په پرمختللي ټکنالوژي سمبال دی او د سایبری بریدونو په وړاندې لوړ امنیتی تدابیر لري په دې سیستم کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه ټول معلومات او ارقام ثبت کیږي چې د کمیسون د چارواکو پر وینا د درې ډیرشو ولایتونو د رایو په اړه عمومي معلومات سیستم ته د پورته کولو لپاره چمتو شوی او تر اوسه یوازې د شاوخوا 15000 رایو ورکونکو بایومټریک معلومات د سیستم ته پورته شوی دي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
په افغانستان کې پر وسلوالو طالبانو افغان او امریکایي ځواکونو دواړو هوایي بریدونه زیات کړي د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله په سلو کې شپېته هوایي بریدونه یې زیات کړي دي دغه وزارت وایي چې په سلو کې تر اویا زیات هوایي عملیات د افغان ځواکونو لخوا په مستقل ډول ترسره کیږي په دې باره کې به اوس د خبریال حکمت سروش رپورټ واوري وروسته به د دفاع د وزارت د ویان روح الله احمدزی سره مرکه هم واوري
په دې ورستیو میاشتو کې پر طالبانو د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی تیر میاشت وروسته لاغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د سولې خبرو لغوه کېدو سره وویل چې پر طالبانو یې تر بل هر وخت بریدونه زیات کړي اوس د امریکا د هوایي ځواک شمیرې ښیي چې په 13 سپتمبر میاشت کې له 2010 کال وروسته تر ټولو زیات هوایي بریدونه کړي د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله هوایي بریدونه 15% او ځمکني عملیات 50% زیات کړي
عملیات های زمینی نزدیک به 100% یا بیشتر از 90% مستقلانه توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان راه اندازی میشه بیشتر از 70% حمله های هوایی را نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مستقلانه راه اندازی میکنند در موارد خیلی محدود ممکن 30% یا بیشتر از 30% در جایی که ما ضرورت به کمک می داشته باشیم نیروهای حمایت قاطع و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عملیات های هوایی را اجرا میکنند
نظامی شنون که وایی چه در افغان ځواکونو هوایی عملیات تر ډیره دقیق دی او له همدې عملیه د جګړې په ټګر کې اغیزې هم زیات دي
د هدف د پاره مهم شی چې د تحلیل او تزیاد کوردینات او د سواد نه وردی آیا ادب وردی که غلط دی. متاسفانه خارجی قوتو چې عملیات کوي د دې تحلیل او تزیه ز چې فکر کوم زیات دقیق نه ده.
د هوایي بریدونو له زیاتوالي سره د ملکي مرګ ژوبلې د رامنځته کېدا خبرونه هم ورکول کېږي. د بشري حقونو فعالان وایي چې نړیواله ټولنه د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د جګړې پر شکیلو اړخونو فشار راوړي.
وسلوالو طالبانو هغه دفترونه چې هغه په قطر کې دي او هغه په نورو هیوادونو ورباندې تاثیر لري هغوی ورشي ورته ووایي چې تاسو د ملکي خلکو له سیمو ملکي ځایونه خپل حضور کم کړئ یا ووځئ.
د ملي دفاع وزارت وایي چې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ځانګړي تګلارې او د عملیاتو د څارنې لپاره کمیټې جوړې کړې. دغه وزارت وایي په هغه سیمو کې چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې امکان وي پر طالبانو له بریدونو ډډه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د افغانستان د دفاع وزارت لخوا څخه د بریدونو د زیاتوالي په او په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه د آشنا تلویزیون همکاري شایسته سعادت لامی د دفاع وزارت د ویان روح الله احمد زی سره مرکه کړي او په سر کې پوښتلې چې حکومت له یوې خوا هڅه کوي چې د خلکو او ادارې ترمنځ خلا ډکسي پرون په النګار کې هم د تورته پیښه وسوه. تاسو د دې پیښو د مخنیوي د پاره خلکو ته څه دلایل لري؟
عام وګړو ته د تلفاتو مخنیوی د دفاعي امنیتي ځواکونو یا هم د دغو ارګانونو د ارشدترین منصوب څخه نیولې تر هغه ښکتهترین منصوب پورې دا موږ ته د کارونو په صدر کې دی او دا زموږ د پاره ډیر ارزښت لري. په لحاظ دلته موږ اسلحه چې په اوږه کې ده د خپلو خلکو د دفاع په موخه مویي کېده. هیڅ داسې کوم دلیل شتون نه لري چې دوباره دغه میل د سلا د دوی د وژلو دپاره راوګرځو. بالکل د دوی د دفاع دپاره
بالکل امریکایي ځواکونو د یوناما رپورټ رد کړ سب خو ستاسو خبرګون هم خبر نشو. پرند کڑکیش د نړیوال گروپ غړي مکتویل چې د یوناما رپورټ موثق دی او په نړیوالو معیارونو برابر. کته هم هوایي بریدونه د طالبانو د ځپلو لپاره مهم ګڼل کیږي. نظامی تحلیلګر دا وایي خو د ملکی تلفاتو مخه به څنګه ونیول شي؟ سب
اول خو په عملیاتونو کې موږ تاسو ویلې چې اولین مخز موږ دا ده چې کچېری الته ترسان هم ځای په ځای شي وي او ام وګړو ته تلفات رسیږي زمنګ په هغه عملې کې موږ له هغه عملې نه لاس په سر کیږو او منصرف کیږو او هغه عملې نه اجرا کوو. ولی په ټوله کې کچېری وګورو ځینې نړیوال بنسټونه او داسې تحقیقات چې تر سره کوي باید هر اړخیز وسیږي، همه جانبه وسیږي او د اسناد او شواهد پر اساس وسیږي. مثالونه داسې شته چې په ځینو مواردو کې مثلا بکوا ولسوالۍ کې چې حکومت پېښه ترسره شوې وه یا هم عملیات ترسره شوي وو هلته ترورستانو د ځان دپاره د مخدراتو کو د تولید کارخانې جوړې کړې وې او په دې کارخانو کې دوی کارګر استخدام شوي وو. کله چې عملیات ترسره کیږي طبیعي ده چې دلته اغازیان چې دوی ته رسیږي ټول د دوی د ډلې کسان وو. اما په یو شکل باندې د ترنګ ورکول کیږي چې هلته عام وګړو ته هم تلفات رسیدلي که موږ دا نه ردوو چې ځینې مواقع کې چې هغه د پېښې سیمې ته عام وګړي نږدې اوسیږي هغوی ته هم هغه د پېښې چون حمله لږ ذره شدیده اوسیږي دوی ته هم زیان رسیږي. ولې په هغه سطح باندې نه دوی کېدای سي د مجروحینو په ډله کې اوسیږي. مثلا همداسې یو مورد موږ په بغلان ولایت کې درلود یا هم په ځینې نورو سیمو کې ځینې هغه برداشتونه داسې دي سعادت صاحب چې د مثال په ډول زه تاسو ته یو ژوندی مثال تاسو وایم. په یوه سیمه کې طالبان راځي تجمع کوي او کله چې دوی له دغه سیمې نه وځي نو دوی دومره ذلیل شوي دي، دومره د فشار لاندې راغلي، دومره خپل هغه روحیه او مخامخ جګړې توان لاسه ورکړي چې دوی د ښځو له چادریو استفاده کوي. موږ سره خو دقیق کشفي راپور راسره یي چې دوی دښمنان دي. اما کله چې موږ برید ترسره کوو دوی له منځه ځي. دغه تصویرونه چې کمیسیون د حقوق بشر یا هم نور بنسټونو ته ځي دوی دغه تصویر پر بنیاد باندې خپل فیصله کی وای تاسو عام وګړو ته تلفات رسولای دي
چې نور سیډنیز رپورټونه هم تر سره کیږي. احمد زئی صاحب دا ډیر موثق دی یو اداره نه یو مؤسسه نه بلکې درې ادارې موږ پرون خبرې وکړې په دې اړه. خو زه بلې مسلې تر اعظم په دې نګ دی وخت کې دا څوم ځل دی چې د کابل د خار برېښنا پری کیږي د دې تاسیساتو د ساتلو د لپاره څه نوي تدابیر تاسو نیولې دي ځکه خلک ډیر په عذاب شي؟
خیا دقیقا دفاعی امنیتی ځواکونه مالک سرنګ شتاس درتوی له د ملی منافع او ساتونکو او همداراز د پرمختګ لپاره د فرصتونو برابرون کړي او دا د افغانستان خلکو دښمنان دي. دا د طالبانو ډله ده او نور تروریستي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت لري نه غوړي چې افغانان په رڼایي کې ژوند وکړي او یا هم دوی پرمختګ ولري، بلکې دوی بایز د تیاری ګرځي او دوی هغه کسان دي چې تیاری پیام راوړون کړي. په لحاظ دې لپاره زمونږ خاص پلان نشته د برېښنال محترم شرکت سره اندراز دی او بو برېښنال محترم وزارت سره په همغږي د دې لپاره خاص تدابیر نیول شوی دی، ولی دلته یو څه د خلکو همکاري ته ضرورت شته
چې
خلک موږ سره ملګری وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. درنو ریدونکو په ما کړی دی رپورت. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ اټکل کړی چې د استهزاء کولو پر سر به ل دیموکراتانو سره شخړه په ستره محکمه کې ختمه سي. آیا ترامپ غواړي چې د استهزاء مسله پر قضا حل کړي؟ په دې باره کې د رپورت تفصیل د احمد شکیب دوست څخه واوري.
ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې له خبريالانو سره خبرې کړې دي او ویل دي چې د یو لیک لیکله او د لیک له طریقه به دغه مسله په ستره محکمه کې د قضا له طریقه حل کړي. د سه‌شنبه په ورځ ولسمشر ډونالد ترامپ دا خبره وکړه چې همکاران به له کانګرس سره د استازو د مجلس له غړو سره به د استیزا کولو په بهیر کې مرسته ونه کړي. په همدې ترڅ کې د امریکا ولسمشر د یو شاګر له خولې راغلي دي چې ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین له ولسمشر سره د ټلیفوني مکالمې په جریان کې د اوکراین له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د هغه انتخاباتي سیال پر جو بایدن او د جو بایدن پر زوی هانټر بایدن باندې تحقیقات وکړي. جو بایدن هم تازه عکس العمل خودل دی او ویلي دي چې ټول خبرې چې ولسمشر ډونالد ترامپ کړی دي د زمينه مسایده چې هغه باید استهزاء شي. راځي چې د دواړو خبرې واورو.
The whole thing is a scam, it's a fake.
دا یو فریب دی، دا ثابته ده او موږ پرون یو لیک ولیکه چې خوی د ستره محکمې په کچا په یو لوی قضیه بدل شي او ډیر وخت به دوام وکړي. زه نه پوهیږم خو دیموکراتان له جمهوریت غوښتونکو ګوند سره دومره بد او غیر منصفانه سلوک کوي چې باور پرې نه شي کېدلی.
With his words and his actions President Trump has in
جمهور رئیس ترامپ خپل خبرو او خپل اعمالو خپل ځان متهم کړی دی. د عدالت په مخنیوي او د کانګرس د طاقت سره د همکارۍ په نه کولو هغه مخکله مخکې ځان محکوم کړی دی. د نړۍ او امریکایانو له نظره ډونالد ترامپ له وظیفوي لوړ نه تیرې کړی دی او له ملت سره یې خیانت کړی او د مازولیدلو وړ اعمال یې تر سره کړی دی.
دلته د استازو د مجلس مشر په دې نظر ده چې کولس مشر ډونالد ترامپ قضیه اوس محکمه طبیعي قضا طبیعي نو دا هم یو سرغړونه بلل کیږي. خود امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ استدلال دا دی چې دیموکراتان باید مناسب سهم ورکي جمهوریت غوښتونکو ته لاغه ورسته به د لدوی سره د ټولو مسایلو او طاقت په تر سره کولو کې مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د لوګر د مس عینک کان د لرغونو آثارو د راسپړنې سلګونو کاریګرو اعتصاب کړی او مسؤل دولتي چارواکي د خپل ستونزو په حواري کې پناغېړي تورن کړی دی. په دغه کان کې سباندې 350 تنه کاریګر د لرغونو آثارو پسپړولو بوخت دي. په همدې اړه د آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی رپورت لري.
د لوګر د مس عینک په کان کې د لرغونو آثارو پر راسپړنې بوخت کاریګر پر مسؤلو دولتي چارواکو نیوکه لري چې ګنې په خپلو چارو کې د ناغړۍ له کبله د دوی د ستونزو حل ته پاملرنه نه کوي. دغو کاریګرو چې نن یې په کاري اعتصاب لاس پورې کړ نیوکه لري او وایي چې د ګڼ شمېر کاریګرو معاشونه نه دي ورکړل شوي او د غرض د قرارداد مطابق ورته ټولې میاشتې کاري زمینه نه برابرېږي. دوی دی و پریکړه لیک په خبرولو سره غواخ وکړ چې کتراتلون کې یک شنبه پورې غوښتنو ته مثبت جواب و نه ویل شي اعتراضونه به پراخ او د کابل لوګر لوی لاره بل ترافیکو پر مخ وتړي.
زمونږ معاشات ورزینی دي حساب دا قرارداد مو د یو کال وی خو حال دا چی په یو میاش کې د لس ورځو نه تر پنځه لس ورځو پورې کار کوو او نور بند شي. ترانسپورتي مشکلات هم لرو. د بعضې کارګرانو معاشات ورک دي او معلوم نه دي. مونږ غواړو چې معاشات مو رسمي شي. مونږ سره د شپږ میاشتو قرارداد کوي، حال دا چی یا یو میاشت یا دو میاشت کېږي نور بند شي.
د لوګر د میساینک په کان کې تر 350 زیات کارګر د لرغون آثارو پر اسپړلو بوخت دي. نړیوال بانک د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري هر یو کارګر ته د ورځې 350 افغانۍ ورکوي. هڅه مو وکړه چې د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغون پیژندنې د ریاست نظر هم واخلو، مګر لوبیا بیا هڅو سره سره مو د دغه ادارې له رئیس نور اغا نوري سره تلیفوني اړیکه روخ نشوه. په ورته وخت کې د لوګر د والي ویاندې در لونګ آشنا راډیو ته وویل چې د دغو کارګرو ستونزې ولایت مقام یاداخت او د حل په خاطر یې د اطلاعات او کلتور له وزارت سره شریکی کړي هم دي.
لوګر ولایت رهبری د اطلاعات او کلتور وزارت سره نیخ په نیغه اړیکه ونیوله او لوګوی سره یې پریکړه دغه وکړه چې راتلونکي یک شنبه په ورځ به په لوګر ولایت کې د اطلاعات او کلتور وزارت ځینې استازي هم راځي او په دغه ولایت کې به د دوی د ستونزو د حل په موخه یوه ګډه ناسته کوي او ژر تر ژره به دغه ستونزې ته یوه د حل لاره مومي.
د میسي عینک په کان کې رسو کلونو راهیسې په فني توګه د لرغونو آثارو د رسپړلو لړۍ روانه ده. تقریبا هر ورځ په دغه کان کې تر 200 زیاتې سکې، غمی او یو شمیر نور تاریخي آثار را برسیره کیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ګواښ کړی که ترکی ځواکونه په سوریه کې پر ملکي خلکو برید وکړي نو د یاد هیواد اقتصاد به له منځه یوسي. خو ټرمپ ټینګار وکړ چې امریکا باید د ترکیې او کردانو له اوږدې جګړې لیرې وي. ترکی ځواکونو پرون د سوریې په سرحدي سیمو کې د کوردي جنګیالیو په وړاندې خپل عملیات پیل کړل.
د ترکیې د برید توقع کېده، ځکه جمهور رئیس اردوغان څو ځله لوړه کړې وه چې غواړي کوردي ځواکونه چې د امریکا ملاتړ ورسره دی له سرحدي سیمو لرې وشړي. جمهور رئیس ټرمپ خبرداری ورکړی که ترکی ځواکونه په سوریه کې ملکی وګړو او مذهبي اقلیتونو ته تاوان ورسوي، د هغه هیواد اقتصاد به له منځه یوسي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې امریکا باید د ترکانو او کردانو په اوږده لانجه کې ورګډ نه شي.
They've been fighting each other for centuries.
دوی د پیړیو راهیسې یو بل سره جګړه کوي. دوی د سلو کلونو راهیسې جګړه کوي او لا روانه ده. موږ په دې جګړه کې ګیر شولو. فکر کېده چې ډیر شوزو لپاره به وي، خو هلته په کلونو کلونو پاتې شولو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له پی بی ایس سره په مرکه کې هغه ادعا ورت کړې چې ګواکې امریکا په سوریه کې د پوځي عملیاتو د پیل لپاره ترکیې ته شین څراغ کار کړی دی.
خو دا رښتیا نه دي. امریکا ترکیې ته شین څراغ نه دی ښکاره کړی.
د سوریې له شمال څخه راپورونه وایي چې د ترکیې د چهارشنبه په بریدونو کې د دوو عیسویانو او ماشومانو په ګډون څو تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د کردستان د دیموکراتیک ګوند مشر مسعود برزانی په یو ټویټ کې ویلي چې د کردستان اوسیدونکو تل خپل حقونه تعقیب کړي او پېشمرګه ځواکونو داعش ته ماته ورکړه او د ترګرې په وړاندې ائتلاف کې اغیزناک و. د کوردانو وینه تر پیسو او وسلو ډیر ارزښت لري. د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو یو ویان مصطفی بالی امریکا غږ ته وویل کوردان به آن د امریکا لملاتړ پرته هم جګړې ته دوام ورکړي.
موږ بې وسې او بېچارې خلک نه یو. موږ ناهیلي ځواکونه نه یو. موږ د اسلامي دولت په وړاندې له نړیوال ائتلاف سره د څو کلاشینکوفونو په درلودو یو ځای شو. په یقین سره د سلو زرو جنګیالیو اوږدې تجربې او د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د بریا سره موږ کولی شو نوي شریکان پیدا کړو.
اروپایي ټولنې، ناټو، عرب مشرانو او د بشري حقونو ډلو د ترکیې عملیات غندلې او د سوریې د بشري کړکیو د زیاتولو په اړه انقرې ته خبرداری ورکړی. په ترکیه کې کابو څلور میلیونه د سوریې کډوال اوسیږي او اردوغان وایي اوس د دې وخت دی چې هغوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
عربان له هغه ځایه تبعید شول. مختلفې کوردي ډلې په هغه سیمه کې میشته شوې. همدا علت ده چې موږ د ترکیې ځواکونو د عملیاتو ملاتړ کوو. کله چې خوندي شي په یقین سره سوریې ته ستنېږو.
د اتو کلونو تشدد او مرګوب وروسته اوس هم د سوریې په هیڅ برخه کې د امنیت تضمین نشي کېدای. سمی الله جلال زاید، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په داسې وخت کې چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د نظامی قوا او حملې زیاتیږي، په هماغه اندازه د هغې سیمې څخه نا امیده او کړېدلي ملکي خلک دې ته مجبوریږي چې په تراکترونو، لاریو او موټر سایکلونو کې د سیمې څخه په تیښته ووځي. د بشري مرستو د محلي او نړیوالو ټولنو سره د دې ویره پیدا سوې چې بیا به د هغې سیمې څخه په سلهاو زره خلک مهاجر سي. د اردن څخه د امریکا ژغ د خبريال دالی ګولاک رپورت واوري.
د سوریې په شمال ختیځ کې یو ځل بیا د هغې سیمې داریدلي کردان، سوریانی عیسویان او د یزید قبیلي ملکي خلک دې ته مجبور شوي چې خپل قیمتي شیان په پلاستیکي کڅوړو کې واچي او د سیمې نه پیاده په لاریو، په ټراکټرونو او موټر سایکلونو وتښتي. دغه خلک وایي دوی حتی په دې هم نه پوهېږي چې چېرته روان دي چې ځانونه یو محفوظ ځای ته ورسوي. د بشری مرستو نړیوالو ټولنو ویلي دي کله چې د ترکیې حملې پیل شوې نو د دوی سره د 2 میلیونو انسانانو د ژوند ویره بیا پیدا شوه. د هغې سیمې دغه ملکي خلک یو ځل مخکې د داعش د افراطي ډلې د سخت ظلمونو سره مخامخ شوي وو. د کاتولیک مذهب یو مذهبي مشر چې د عراق په شمال کې د عیسویانو د بشری مرستو یوه ټولنه لري، امریکا غږ ته ویلي دي داسې فکر کوي چې د سوریې د شمال ختیځو سیمونه به ډېر زیات خلک عراق ته مهاجر شي. هغه وایي په سوریې کې د کلونو کلونو دپاره د ټولو نه زیاته آرامه او باثباته سیمه همدغه د سوریې شمال ختیځې سیمې وي، مګر متاسفانه سړی باید ووایي چې موږ د ډېر بد حالت توقع لرو. په دې کې شک نشته چې د عراق سرحد به د دغو بېګنا ملکیانو دپاره خلاص وي. موږ د ډېرو زیاتو مهاجرو د راتګ توقع لرو. دغه مذهبي مشر او د بشري مرستو د ټولنو نورو غړو د ترکیې او د سوریې په سرحد کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان په اصطلاح د محفوظي سیمې د جوړولو په پلان سخت اعتراضونه کړي دي. هغوی وایي چې دې پلان نه د حق نیت دا دی چې کردان، عیسویان او یزدیان دغې سیمې نه وباسي او په ځای د سوریې د نورو برخو نه په میلیونونو سنیان هلته ځای په ځای کړي. په عین وخت کې د عراق په اربیل کې سیمه ییز کوردي حکومت ویلي چې د دوی سره دومره ځای نشته چې د ترکیې د حملو له کبله دغه بې ځای شوي خلک ومني. د سوریې ډیموکراتیکو قواوو چې یو وخت د امریکا ملاتړ ورسره وو د بین المللي ټولنې نه د مرستو خواست کړی دی. دغه قواوې وایي چې د سوریې شمال ختیځ سرحدي سیمې به د سخت بشري فاجعې سره مخامخ شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنوریدونکو، افغانه لیکواله نایمه غنی وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د ښځینه لیکوالانو شمیر زیات شوی دی او د لیکوالۍ په برخه کې چې د ښځو کومه تشه احساسېده اوس نه محسوسېږي. په کابل کې د امریکا ژغ خبریال لیمې نیازی له دغې لیکوالې سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
افغانی لیکوال نایمې غنی د لسانس ترکه چې زده کړې کړي او اوس د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ مشره ده. نایمه غنی چې لس کاله کېږي لیکوالي کوي وایي چې لیکوالي د هغه زرګونو چیغو غږ دی چې کلونه کلونه د خلکو او بیا د ښځو په ستونو کې بندې پاتې دي.
لیکوالي ماته د هغه زرګونو ناویل شوو چیغو غږ ښکاري چې ډېری کسان یې نشي ویلی او هغه باید ولیکل شي او تر نورو پورې ورسول شي. څه زما خپلې خبرې او څه هم د ټولنې خبرې چې هغه باید په هغې باندې غور وشي. هغه څه زه لیکم او د ماشومانو لپاره چې کله کیسې لیکم هڅه مې دا وي چې ماشومانو لپاره خپلو لیکنو سره یو داسې لیدلوری یا یو داسې نړۍ وپنځوم چې دوی پکې هوسا ژوند ولري، هغسې ژوند چې دوی مستحق دي.
دغه لیکواله چې تر دا مهاله شاوخوا 15 کتابونه لري زیاته وی چې د لیکوالۍ اغیز د انسانانو په تیره بیا د ښځو په ژوند ډېره مثبته ده. نایمه غنی باور لري چې د ښځینه لیکوالو فعالیت ورځ تر بلې مخ په ښه کېدو دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.